هشت صبح وقت افغانستان شده و اسمت ساروان در رسید. خوش آمدید.
مننه سلامت و سیقه در منو آوردون که اتو بجه شده ده ساعت پخ پروانه که پر راپرون و سر بیره دوونیس پروگرامونه لرو. د افغانستان ولسمشر په قزاقستان کې دی او د بهرنیو چارو وزیر سبا هند ته ځي چې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا په ډیلي کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیایي مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زور کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړې. د ولسمشر مانی وایي ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساینس او ټکنالوژۍ په اړه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازدیګر د قزاقستان پلازمېنې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر د دې غونډې په څنډو کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره جلا جلا هم وبیني. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلي کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ پر ستراتیژیکو مسئلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدراعظم نریندر مودی او خپلې هندي سیالي سوشما سوارج سره وګوري. صلاح الدین ربانی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالي کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او له بلې خوا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې ده چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر سیمه ییز پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګله دېش ته کډه شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوریت پرون وویل واشنگتن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلی دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلادیش ته له اوښتو روهنګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون ویل میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلادیش ته د کډه شویو روهنګیایي مسلمانانو شمیر 290,000 ته رسیدلی دی. روهنګیایي مسلمانان د میانمار پوځ او د بودایانو بلواګر تورنوي چې د دوی کورونه سوځوي، خو د میانمار پوځ وایي چې دوی د هغو روهینګیایي وسلوالو پر ضد بریدونه کوي چې په دې وروستیو کې په راکیان سیمه کې پر پولیسو حمله کړې دي. اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا شارته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی ښار د ایرما توپان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی. تر دې وړاندې د توپان درجه 15 بلل شوې وه، خو اوس 3 درجې ګڼل کیږي. د دې توپان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتر اټکل کیږي. د فلوریدا ټمپا شار له 1921 میلادي کال را پدې خو له کوم سخت توپان سره نو مخامخ شوی. تر اوسه پورې د ارما توپان له کبله په کارابین ټاپوګانو او کیوبا کې د شلتنو مړینه تایید شوې ده. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کرده او سنی وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانې هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د حواله لارې امریکا ملاتړ کوي د دایر زور شار له یوې خوا او د سوریه حکومتي ځواکونو له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټنځایونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د دایر زور د هوایي ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي، ترکان باید احتیاط وکوي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردي پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه اتباعو غوښتنه شوې ده چې د جرمنی د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیل او مشرانو سره وویني چې په هغه کې به بیلابیل موضوعات د خصوص په افغانستان کې ترهګرۍ په وړاندې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مو متحدان د رئیس جمهور د نیولی تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې موږ صلح غواړو.
د سوریې په دایر زور کې جګړې زور اخیستې دي. له برما څخه ګاونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډوال شوي دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تاندې څنګه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او اف ام 3.15 چپه اوري. په همدې خو سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د قزاقستان مرکز استانی ته لړ، نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وای ولسمشر د دې غونډې ترڅنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیل او مشرانو سره وویني چې په هغه کې به بیلابیل موضوعات بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرسیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان سنتي ډول باندې د هغو اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هېوادونو کې فعالیت کوي په هغو باندې اغېز لري، او یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ ده. پرته له کوم شک چې ورسپوشر لیډر سیاسي د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی ځواک خبر اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم ستاسو راستول شوی عکسونه او پزړه پوری مطالب خبري شي. زموږ د فیسبوک باندې ادرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوې ډیلی ته د یو جګپوړي افغان پلاوي لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. نور حال رضوان مراد ترکوي.
تمکیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوارات سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي رادیو ته ویل چې صلاح الدین ربانی بل هندي مقامات سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپو احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي رادیو ته ویل نوې ډیلی ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسانه سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو لمخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه او د غرض اکثره راپورونه او مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلای شي. یو ځل بیا وایم، د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي چې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. افغان چارواکي به همداراز هڅه وکړي چې هندي چارواکي وهڅوي چې په افغانستان کې اقتصادي چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت هم له هند غوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیات کړي. ځینې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د هند زیاته پانګونه به سبب شي چې پاکستان وپاری شي، خو یو شمېر نور وایي چې که ښه پالیسی په وجود وي نو کېدای شي چې افغانستان د هند له همکاریو ګټه واخلي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکا کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکار دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد یې هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر څه و نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشران او دینی عالمانو له ټولو خلکو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهیدونې په مناسبت په یو غونډه کې وکړه. د ناستې ګډونوالو همداراز ویل افغانان باید پرې نشدي چې تر دې وروسته شخصیتونه او خلک د دې تپل شوې جګړې قرباني شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار ازادي راډیو ته ویل اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکړي او دغه ورځ هم باستو نره ورځ باید را کمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدان کېږي. باید په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه د غوښتنو د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ده چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو
مون متحدان د رئیس جمهور دنی ولی تر اخرین فرد پوری پیو غاک باندې پیو आवाज باندې وای چې مونږ صلح غواړو د صلح لپاره مونږ آماده یو دانا چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراض په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز اموي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلین کې کا کیمرنا چې موږ د خفادي به زیادي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسې چې افغانون په وټولې کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینی د بدبختی نری منځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنه د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمنو او متحد یو چې د افغانستان د آبادی لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالی لپاره به کار کوو او هیڅ ته بد اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعد.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تلین په لمانځ غونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
له خوست څخه د نجیب الله خیل راپور. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلې خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف خبرې هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼې زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلولو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سبوتاش کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبري راخیستل سوي چې بی بی سی نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلولو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خود شغلی یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبرې غلطی تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بی ثباتۍ هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخه کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلولو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پروند د سوریې په دیرو زور ولایت کې د داعش ډلې په ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریې حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او د روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي د رواني اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دیرو زور درې کلنه کلابندي ماته کړه. د موضوع په اړه نور تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د سوریې په ختیځ ولایت ډېر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی له جلا جلا لورو څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سنی وسلوال هم ورسره ملګري دي یو مشر د شنبه پر ورځ ویل هیله مند دی چې دوی به ډېر ژر ډېر زور خار ونیسي. بل لور ته د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ډېر زور د هوایي ډګر په لور خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریې حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریې پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د ډېر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ډېر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریې ډېر زور او رقه ښارونه ونیول. د کوردانو ډیموکراتیک ځواک د تیرو جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه ښار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې ښار 50% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د میانمار یا برما له رخاین ایالت څخه نږدې 300,000 روهینګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوي دي. بنگلاديش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. خو د میانمار حکومت بیا وایي دوی د پولیسو پر پوستو د تیرې میاشتې د حملې په ځواب کې اقدامات کړي دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 300,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بیزای سیوی کسان مجبور سیوی تر بنگلاديش پوری پر سرحدی لارو 280 کیلومتر پپشو یا هم کشتو یکی مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلاديش کې هم دغه پناغشتون کو ته په ځنګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خړو او اوبو پر سر جنگونه سیوی دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې ویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیوا ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 80,000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنگلاديش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشری مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبه پر ورځ په بشری مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
فلیپس کمپنۍ چې له څو لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8,602 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچه ده. دا تلویزیون پر کوانټم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم دا ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډي شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډي د او ال ای ډي تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
عبدالخالق د کندهار د ولایت څخه ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دي دا به محکمه شي که به هسې نه.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی او رسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سول راولي نور خواله دی جنگ دی جګړو نستړی شي یو ارتلا دی په افغانستان کې سول نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې توپ چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی ارتلای لسونه لاند کې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اته بجې او ډیر دقیقې دي دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلي کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ د خټې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي. اټکلونه ښیي چې د ارما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورد او سونی وستبالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایی ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر ځکنیا او هوایی عملیات پیل کړل. د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلیو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکوي او ترکیه خپلو هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو تاند څنګه یو حقیقت سره
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګو چې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې تکه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره له مخې په همغې انجن دې نیوي کونی سي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې زنګ وواهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېدا شي لمور سره ای وکړي لا خور سره کېدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نورو خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نه شي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ کورنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې یا ته نه شي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه دلته تولي ده کته پورته دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسولین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب، له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي، او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه موږ هغه اختصاصي روغتونونه لکه د رواني روغتیایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول موږ د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینو لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څانګې لپاره وړاندې کوي. همداراز موږ روغتونونه لرو چې هغه زموږ په سکتورې خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه موږ یو تعداد روغتونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روغتونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي، او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولی موږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي، او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یوه ټولګه چې هغه د بي پي ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکل پرانستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل د پرانیستل شو. همدارس مونږ په دې درشل کې چې یو بل روختون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روختونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نه مړي کی
ګوري؟ زه خو په ټوله کې دارا دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکو دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورینتندي له خلکو سره، له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورینتندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسلم تاسو را دوي.
زه په ټوله کې وایم چې دا را دوم. زه دا هم نه را دوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسي وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نږدي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښیږي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوی دغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دې ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشیه او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې
سالسي
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ ایس او یا د لومړني یا اساسي ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته راځي او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیايي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټډیو ته روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تر اوسه دا لارښود موږ کار پرې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پرې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سره پارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو پر وختون کې او همدارنګ
تاسو نظر دی که نه په دې
لارخورد کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصلاح همداسي پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګ رنګ به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوی یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته راځي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
ګورې زه دوه خبرې غواړم چې روخ نه پې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زمونږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسي او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې او د کار خپل وخی او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغه لپاره به دا خدمات زمونږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عام روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته یو ته زیات رختونه وتړل شو. اوس موږ یو ځنګړې اداره لرو د عام رختیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي